خادم حسین صاحب یو وار بیا ډیره مهرباني چې موږ ته موخ راکو شکریا درته ویم. پاکستان کې د ځینې خلکو په ذهن کې د نان سټیټ ایکټرز غیر ریاستی عناصر چې دي د هغو تصویر چې دی هغه تت دی سم واضح نه دی. پاکستان کې د نان سټیټ ایکټرز یا د غیر ریاستی عناصرو تشریح کتا سمون ته وکړي بیا په نور خبرې کوو.
نو که پاکستان کې دنه تاسو ګوري نو دلته د غیر ریاستی تنظیمونو یو خو هغه خلک دي چې کوم په خوا د ریاست د یو فیصلې یا د یو سو فیصلو تر مخه چې کوم خارجه پالیسۍ په حساب د یو داسې مفکوري د استعمال په توګه مخې ته راغلي وو چې هغه په کشمیر کې وو، بیا وروسته په افغانستان کې وو، او بیا تسلسل سره په نور ملکونو کې هم جنګېده. نو یو خو هغه خلک وو، بیا هغه خلک هغه تنظیمونه را پیدا شو کوم چې وایي چې که پاکستان افغانستان کې جهاد کول جایز دی یا کشمیر کې جهاد کول جایز دی نو همدغه جهاد کول پاکستان کې هم جایز دی. بل دریم هغه قسمه خلک را پیدا شو چې هغوی چې پاکستان کې دننه د یو قسمه فرقې دی، یو قسمه فرقه سنی فرقه یا اهل سنت فرقه دا حق ته دا نورې فرقې غلطي نو دي ته په غلطي دي او شاید چې کفر سره نږدې دي نو دي ته په ریاست کې یا په سیاسي سماج کې د ځای ورکولو نه دي انکار وکړی شي او هغه دې په زور د دې یو قسمه یو فعلي شکل کې یا سیکنډ ریټ سیټیزنس په تور د استوګنې اختیار کړي شي. دې کې فرقه ییز تنظیمونه دي، دې کې هغه تنظیمونه چې کوم بهرني ملکونو کې جنگ کوي، او دې کې هغه تنظیمونه هم دي چې کوم دلنه پاکستان کې جنگ کوي، او د دې لپاره بیا هغه تنظیمونه هم دي کوم چې بظاهره د خیر ښېګڼې کارونه کوي خو هغه په یو شکل کې یا په بل شکل کې یا خود دغه جنگي تنظیمونو د وسلوالو تنظیمونو مرسته کوي او یا ورسره د یو شکل کې د اغي د یو سانګي په تور کار کوي.
زما اوس پښتنه دادا چې د غیر ریاستي عناصرو یا نان سټیټ ایکټرز کوم چې په پاکستان کې تاسو مختلف شکلونه یاد کړل، د کې یو شکل چې دی هغه په ظاهره جګړه کوي د هیواد سره، د ریاست سره، د ریاست د ادارو سره او د نورو هیوادونو خلاف. پاکستان د ریاست په حیث کې پخوا په تاریخ کې موجود دي چې دغه نان سټیټ ایکټرز یعنی طالبانو، بیا د القاعده او اوس د آی ایس د وجود نه انکار کوي، باوجود د دې چې اوس پاکستان د دغه ځنی دهشتګردو خلاف جګړه هم کوي. سدا سي ریاستي ذمہواري چې پاکستان نه پوره کوي او هغه په وجه باندې د دغه ریاست خلاف یا دغه ریاست کې پاتې کېدونکو خلکو خلاف چې دي دغه عناصر د معاشرو یا د ټولنو په زیلو کې ورننه وتل.
یو بنیادی وجه خدا د سنگ چې ما ارزو کو د پاکستان بازی هغه حکمرانان چې کوم د امریت په شکل کې به دې حکومت کولو یا مرکزیت پسند یعنی خپلو لاسونو کې اختیار مرتکز کولو یا اخلاقي جواز د حکمرانۍ نه لرل، هغه خلکو داسې تصور کولو چې تر څو پورې مونږ دغه اختیار ترلاسه کړو نو شاید چې د ریاست به قائم وي او چې دا اختیار زموږ د لاسونه لاړ شي او خلکو کې تقسیم شي نو شاید چې ریاست به ختم شي. نو دغه قسمه خلکو بیا داسې کوشش وکړ چې یو داسې مفکوره منځته راوړي چې هغه مفکوره په ذریعه نه صرف دا چې هغه اختیار مرتکز وساتلی شي، دویم داسې یو تصور قائم کړی شي، جوړ کړی شي چې غیر چاپیره ګاونډي ملکونه، ګاونډي هیوادونه د خپل دشمن په حیث وګرځي او هغوی سره د خبرو اترو په ځای د غیر ریاستي تنظیمونو په زیره د جنگ جګړې خبره په مخ کې بوزي او هغې فشار لاندې راولي، او درېیمه خبره دا ده چې د هغه فشار لاندې راوستو په بنیاد داسې وکړی شي چې د څه چې دي ملت اسلامیه وي د ملت اسلامیه قیادت اختیار کړی شي، نو یو د جنگ معیشت جوړ کړی شو او د هغې دپاره چې کوم د مذهبي مفکوره استعمال شوه نو هغه مذهبي مفکورې د استعمال په بنیاد هغه ستراتیژیک مقاصد ورخ بوتل. نو یو وجه خدا ده چې کله د دین د غیر ریاستي تنظیمونو چې کوم مسلوالم دي او چې کوم هغه مفکوره لري چې کوم د پاکستان ریاست د خارجه پالیسۍ د مقاصد لپاره استعمال کړی ده، نو د هغه خلک دغه مفکوره چونکې لري او هغه د پاکستان په ضد د جنگ کولو یا د ریاستونو په ضد د جنگ کولو خبره کوي نو د دې د وجه نه په اوله کې دي د دې نه انکار کوي، ځکه چې کله دې اقرار کوي نو بیا خو به هغه تنظیمونو خبره هم کوي چې کوم د دې لپاره یا د دې په مرسته د پاکستان د ریاست د اشرافي په مرسته په مختلفو ګاونډي هیوادونو کې جنگ کوي. نو د هغې نه د بچ کېدو لپاره دی دغه تنظیمونو د وجود نه انکار کوي. یو خدای خبره دوی خبره دا ده چې د ملت اسلامیه دا چې کوم تصور دی نو هغه کې دا چې تصور کې مشتبوتل دی چې دا چې ممکن هم نه دا چې لکه دا چې نه ده ممکنه چې یو تنظیم دی او هغه د شریعت یا د جهاد خبره کوي او هغه د یو اسلامي هیواد یا د مسلمان هیواد په ضد جنگ کوي. او درېمه خبره ما تخکاری چې د ناخلي د ادارو چې د استخباراتي ادارو صلاحیت او د اغي د مایند سټ یا د اغي د سوچ زاویا هغه داسې ښکاري چې هغه بنیادی اهلیت چې کوم ریاست ته زیانمن تنظیمونه دي ریاست ته زیان رسونکي تنظیمونه دي د اغي شناخت یا د اغي معلومول کې ډېر زیات وخوالي.
خادم حسین صاحب په داسې کې چې په دنیا کې تر ټولو زیات خطر چې دا وخت په غرب کې هغه د غیر ریاستي عناصر دي، طالبانو په شکل کې، د القاعده په شکل کې، د داعش یا آی ایس په شکل کې، د نورو تنظیمونو په شکل کې، او دا غیر نه د حفاظت لپاره بندوبست کیږي لګیا دی. په داسې کې د غیر ریاستي عناصر په شا باندې د ریاست پدریدل یا د غیر خفیا مقاصد کامیابول پاکستان په دنیا کې څومره یوازې کول شي، څومره فکرمندۍ خبره دا چې دنیا کې کدا سي سوچ وکړي چې یاره د زغدغ غیر ریاستي عناصرو چې دنیا لپاره خطر دی پاکستان پټ یا ښکاره کومک کوي.
اما تخکاری چې دا خو لکه تاسو د مستقبل په حساب سوال وکړه، خو په ماضي کې په حال کې چې سخکاری نو تر ډېر حد پورې پاکستان په دې حساب یوازې شوی دی. که تاسو لکه د نږدې سوچ وکړئ، د پاکستان نه ګیر چاپیره څلور ګاونډي هیوادونه دي. زما خیال چې د چین نه علاوه درې واړه ګاونډي هیوادونه د پاکستان د دې عمل یا د مخامد هغه تنظیمونو چې کوم مسلوال تنظیمونو دغه هیوادونو په ضد جنگ کوي یا مخامخ مرسته کوي یا شیشه مرسته کوي د اغې داخل دی. او په سنه شکلونو کې چې مخامخ کاری دغه شواهد موجود دي د اغې د وجنا د څلور ګاونډي هیوادونو کې درې ګاونډي هیوادونو سره د تجارتي تعلقاتو، د سیاسي تعلقاتو، ستراتیژیکي تعلقاتو صورتحال ډېر خراب دی. چین هم چې لږ ډېر تجارتي او معاشي تعلقات لري پاکستان سره، هغه هم د یو صوبه کې هغه تنظیم چې کوم هغه تنظیمونه چې کوم هلته کار کوي، هغه تنظیمونه چې ریاست په ضد جنگ کوي، د اغې جړې یا زیلې په پاکستان کې موندل کېږي. او چین په دې بهر حال یو تشویش لري. که تاسو بیا د یورپي یونین ته لاړ شئ او د اغې سره د پاکستان اړیکې وګورئ، که تاسو بیا شمالي امریکې ته لاړ شئ بیا اغې سره د پاکستان اړیکې وګورئ، که تاسو بیا فارس مشرقي بای ته لاړ شئ اغې سره د پاکستان اړیکې وګورئ، که تاسو بیا منځنۍ ایشیا ته لاړ شئ اغې سره د پاکستان اړیکې وګورئ، نو دا ښکاري چې په سیاسي توګه، په اقتصادي توګه او په ستراتیژیکي توګه پاکستان د یوازیوالي غاړې ته ډېر لوی مزل کړی دی.
ډېره زیاته مننه محترم خادم حسین صاحب چې موږ ته موخره کوو.
خوشاله سي.